فرمایید.
ډیره زیاته مننه ستار فروخ. دوستانو په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او ری چې نن د ولسی جرګې د راتلونکي ولسمشري او د غراز د ولایتي شوراګان لپاره د انتخاباتو کمپاین د پای ورځ ده، او له دې وروسته به په دوو راتلونکو ورځو کې کاندیدان نشي کولای کمپاین وکړي. که کمپاین کیږي یا کومه سرغړونه کیږي سزا به څه وي؟ همدا مسئلې د دې خبرونې په ریپورټونو او منکو کې اوریدل شي. د غرض ده هم اوري چې ناټو وایي چې له روسیې سره د اوکراین پر سر د اختلافاتو سره سره به د افغانستان په مسئله کې له روسیې سره همکاري ته دوام ورکړي. خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره مبارزه نن پای ته رسیږي. د ناټو عمومي منشي د دې سربېره چې پرون په پوځي او ملکي برخو کې له روسیې سره د همکاریو د ځنډېدو اعلان وکړ، وی ویل چې د افغانستان په برخه کې هیله لري د همکاري دوام وکړي. او د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې اوکراین سره د مرستو او پر روسیې د بندیزونو طرحه تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره مبارزین نن پای ته رسیږي. سبا او بل سبا کاندیدان له قانون سره سم حق نه لري چې غونډه جوړ کړي او یا هم نور انتخاباتي هلې ځلې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته څرګند کړ چې سرغړونکو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل شي. د راتلونکو انتخابات لپاره روان کال د څلورو مرحلو په ترڅ کې 3 میلیونه اتلکو کسانو نوي کارتونه واخیستل او 2 میلیونه کسانو هم مخکې کارتونه لرل. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات به د شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې ترسره شي. د ناټو عمومي منشي د دې سربېره چې پرون په پوځي او ملکي برخو کې له روسیې سره د همکاریو د ځنډېدو اعلان وکړ، دا خبره وکړه چې د افغانستان په برخه کې هیله لري د همکاري دوام وکړي. اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې څرګند کړ چې د هیله مند دي چې د ناټو او روسیې ګډې هڅې به د افغانستان په ارتباط ځنډنې نشي.
I would expect the counter narcotics projects to continue.
دوی وی زه هیله لرم چې د مخدره موادو پر ضد پروژه به دوام وکړي. په دې کې د روسیې سربېره یو شمېر نور هیوادونه هم برخه لري. زه فکر کوم چې روسیه په دې کې ډېره دلچسپي لري چې د نشې موادو د قاچاق په مخنیوي کې زموږ جدي هڅې دوام وکړي. زه هم درسته لرم چې هغه پروژې دوام وکړي چې په افغانستان پورې مربوط دي، لکه د پوځیانو د استلو او د هلیکوپټرو پروژې. ناټو د دې په ځواب کې چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره ملحق کړه، له ماسکو سره په ځینو برخو کې د اوس لپاره له همکاریو لاس اخیستی دی. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن په بروکسل کې پای ته رسیږي. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړ چې د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې یو امریکایي پوځي هم نه دی وشل شوی. دا د 2001 میلادي کال د جنوري له میاشت راوروسته لومړی میاشت چې په هغې کې امریکایي پوځیان په افغانستان کې تلفات نه لري. په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تلفاتو سطح کال په کال راکمه شوې ده. تیر کال د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمېر 102 شو. تر دې یو کال مخکې دا شمېره تقریبا 2.5 برابره وه، او تر هغې مخکېني کال د امریکایي ځواکونو تلفاتو شمېر د تیر 3 برابره و. په افغانستان کې امریکا اوس 3.5 پوځیان لري، او 3 کاله مخکې د عسکرو شمېر شاوخوا 1 لک ته رسېده. د متحده ایالاتو د کانګرس د اساسو جرګې اوکراین سره د مرستو او پر روسیې د بندیزونو طرحه تصویب کړه. له بلې خوا ناټو له روسیې سره په ملکي او پوځي برخو کې خپلې همکارۍ د کریمیا لپاره ځنډولې دي. روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې وویل چې له ماسکو سره به د ناټو روسیې د شورا په چوکاټ کې سیاسي خبرې اترې بیا هم دوام وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو هم داراس پرون د اوکراین د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره غونډه وکړه. ناټو وویل چې وزیرانو موافقه وکړه چې له اوکراین سره همکاري زیاته کړي، او له دې هیواد سره په دفاعي برخه کې دروزنې او نورو پروګرامونو لارې اصلاحات پراخ کړي. دا ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون خبرداري ورکړ چې د اوکراین کړکیچ په اروپا کې د بلتون د نویو کرښو د جوړېدو خطر پیدا کړی دی. راسموسن د هغو راپورټ په باره کې چې روسي ځواکونه له اوکراین سره د سرحد په برخه کې پشا شوي دي ویل، داسې شواهد نه دي لیدلي چې دا خبره تایید کړي. او یو قوي زلزلي چلي ولړزول زلزلي ورسته چارواکو د سونامي یا شدید طوفان خبر ورکړی او د چلي د ساحلي سیمه له اوسیدونکو څخه غوښتي چې بل ځای ته لاړ شي. تر دې دمه د اوښتو تلفاتو په اړه هم رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د مځکې پېژندنې ادارې د رپورټ له مخې د زلزلې اندازه 8 درجې د ریختر په اندازه اټکل شوې ده. برتانی چارواکي دا مسأله څېړي چې د اخوان المسلمین ډله چې د دې په هیواد کې فعالیت کوي له روسانو سره ارتباط لري کنه. صدر اعظم ډیوډ کمرون پرون په لندن کې ویل
What I think is important about the Muslim Brotherhood is to make sure we fully understand
دا وی څه چې زما په فکر د اخوان المسلمین په برخه کې مهم دی هغه د دې چې ډډه شو او سمو په هیګو چې دا څنګه تنظیم دی څه کوي لچا سره ارتباط لري پر افراطیت او د افراطیانو پر تشدد څه باور لري کنور ډالو سره رنگ اړیکې لري او په دې هیواد کې څه توسي زمونږ تګلارې بل یو بشپړ تصور او په هیورسه اعلان شي او د همدې لپاره ماده هڅې پیل کړې دي. دا سې رپورټونه خبره شوې دي چې پکې ادعا شوې او ستر دې چې په اخوان المسلمین په مصر کې بندیز ولګي د ډلې د برتانیې له خاورې د خپل وسلوالو فعالیتونو لپاره استفاده پیل کړه. چارواکو چې د برتانیې کورنۍ او بهرنۍ استخبارات په تحقیقاتو کې برخه اخلي د اخوان المسلمین ډلې پر فعالیتونو پروسې کې په مصر او سعودي عربستان کې بندیز ولګي. خو دا ډلې وایي چې دوی سولې زیاتې کوي. او د رومانیا ولسمشر وايي متحده ایالاتونه غواړي چې د خپل پوزیان او جنگل وته کشمیر د تورې بهيري په هواي اډه کې ډیر کړي. ولسمشر تراین باسیسکو پارلمان ته په یو لیک کې څرګنده کړه چې واشنگټن په ناتو کې د رومانیا متحد غواړي چې میخائیل ګوګل نیوز نی اډې ته شپږ سو نور سرتیري واستوي. په دې اډه کې چې د رومانیا په ختیځ کې د اوس هم زر امریکایي پوځیان شته. د رومانیا ولسمشر زیاته کړه چې واشنگټن هم دراز غواړي چې په دې اډه کې د جنگي الوتکو کشمیر هم د ځانګړو ماموریتونو لپاره زیات کړي. په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. دا پوځي اډه 200 کیلومتره د کریمیا له ټاپو وزمې لري ده. کریمیا د اوکراین خوره ده او 13 میاشت روسیې ونیولې. امریکایي ځواکونه په تورې بهیره کې له دغې اډې له 1999 کال راهیسې کار اخلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایت شوراګان لپاره د کاندیدانو کمپاین نن پای ته رسیږي. د غراس دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې کچا په راتلونکو دوه ورځو کې د دوی له قوانینو سرغړونه وکړنو د قانون مطابق به ورته سزا ورکول کیږي.
هغه افراد او اشخاص چې دغه سرخط چې موږ ورته استلګ دا کراس کوي موږ به د قوانینو پر وړاندې مجازات کړو.
لا پنګاونې څخه د ملاتړ ادارې ایسا په هیواد کې پر یو شمېر بهرنۍ شرکتونو غږ وکړ چې تراتونکو یوې میاشتې پورې خپل مالیه افغان حکومت ته وسپاري. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وري چې د نورستان د دریو لویدوزو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره په سیمه کې تازه دمه وسلوال زیات شوي او لارې ورته بندې کړې دي. دا هم اوري چې د ناتو عمومي منشي ویل روسي سر د کریما د مسالې په سر د اختلافات سره سره هیله مند دي چې د افغانستان په مسالې کې به د ناتو او مسکو ترمنځ همکاري دوام وکړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د لوب میدان ورزش خبرونه اوري. دا سړي لري خبرونه په اف ام سل اشاره 15 صفه او په منځنۍ صفه 1290 او په انټرنیټ کې بیا د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات ته لنن څخه پرته دوه ورځې پاتې شوې او په دې دوه ورځو کې کاندیدان حق نه لري چې خپل انتخاباتي مبارزه مخته یوسي. کوم کاندید سرغړونه وکړي تر څو بریده سزا له قانون سره سم ورته ټاکل شوې ده. د انتخاباتو کمیسیون د مسؤلانو په استناد د احمد شیبر پر ریپورت کې ورو
ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو مبارزه پای ته ورسی شي. دا انتخاباتي مبارزه د ولسمشری د کاندیدانو لپاره د 2 میاشتو په مخه او د ولایت شوراګانو لپاره د 2 میاشتې موده ټاکل شوې و. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند نور محمد نور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د انتخاباتو د قانون په اساس باندې باید انتخاباتي مبارزه 48 ساعته مخکې د رای ورکونې د ورځې څخه پای ته ورسیږي. په دې برخه کې د انتخابات قانون شپږ پنځوسمه ماده پوره وضاحت لري.
دا ځل د دې سربېره چې طالبانو خلکو ته ګواښ کړی دی چې په انتخاباتو کې برخه ونخلي، د افغانانو دلچسپي له انتخاباتو سره زیاته شوې ده. په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ټاکل شوی و چې دوی اونې مخکې د کارتونو د ورکړې بهیر پای ته رسیدلی وای، خو د دې لپاره چې ګڼو خلکو د کارتونو د اخیستو مرکزونو ته مخه کړې وه، دې لړۍ تر پرون پورې دوام وکړ او 3,000,000+ کسانو کارتونه ترلاسه کړل. د راپورونو له مخې بیا هم یو شمېر کسان د کارتونو له اخیستو پاتې شول. که د ولسمشر کوم کاندید یا د ولایتي شورا کوم کاندید سبا او بل سبا انتخاباتي مبارزه وکړه، نو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به هغوی مجازات کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا، د شکایتونو کمیسیون حتی دا صلاحیت لري چې د سرغړونکو د کاندیدۍ حق واخلي. ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. په دې انتخاباتو کې 3,000,000+ هغه کسان چې اوسې کارتونه اخیستلي رای ورکولی شي، او کومو کسانو چې په 2009 میلادي کال کې کارتونه اخیستي وو هغوی کولی شي چې له خپلو زړو کارتونو استفاده وکړي او رای واچوي.
و امریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره د سبا او بل سبا کاندیدان د کمپاین حق نه لري. کوم کاندید بیا هم سبا او بل ورځ انتخاباتي مبارزه وکړي نو سزا به شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي. نور محمد نور ازادي راډیو ته معلومات ورکړي.
زمون غوښتنه په نومړي سر کې د ټولو کاندیدانو څخه چې د ولسمشرۍ لپاره ولال کاندیدان او څنګه دي ولایتی شورا اګان لپاره ولال کاندیدانو څخه دا چې د افغانستان نافذه قوانین زمون کرنلارې کرندودونه او ټینګه مراد کړي. دوه مسله دا ده چې کچېری او څوک تخطي کوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې شمن ده چې هغه افراد او اشخاص چې د دغه مورد څخه تیریږي یا دغه سرخط چې موږ ورته استلې ده دا کراس کوي، موږ به د قوانینو پر رڼا کې مجازات کړو.
نور صاحب، تاسو قوانین یاد کړل په مشخص ډول جزات شې ده که چیرته یو کاندید کمپاین کړی فرضاً له یوې راډیو سره مرکه کړې وه او یا یو وړه غونډه جوړه کړې وه.
خوشبختانه د افغانستان د قوانینو پر رڼا کې موږ اوس دې حد ته رسیدلي یو چې د هر کار لپاره په انتخاباتي مورځو کې مشخص نهاد شتون لري. څوک چې سرغړونه کوي، څوک چې تخطي کوي، تخلف کوي او بالاخره شکایت یو کاندید څخه کیږي، ټول موارد محول کیږي شکایتو کمیسیون ته. د شکایتو کمیسیون دا حق لري چې یو کاندید جریمه کې اختریا ورکړي. حتی کولی شي چې د شکایت کمیسیون د شواهدو مدارکو ثبوت په اساس یو چاته بلاخره هغه اعتماد ورڅخه واخلي.
که چیرته رسنۍ سرغړونه وکړي څه چلند به ورسره کیږي؟
د رسنۍ لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنۍ کمیسیون لري. زموږ د رسنۍ کمیسیون د نږدې څخه د رسنۍ سره کار کوي او موږ په نومړي سر کې د رسنۍ څخه مننه کوو چې همیشه زموږ لارښوونه او زموږ کړنلارو کړندودونو او قوانینو ته درنوي کړی ده. زه اول مطمئن یم چې رسنۍ به دا کار نه کوي ځکه چې دا یو ملي پروسه ده، دا یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار نه ده. رسنۍ هم په دې هیواد کې ځینې مکلفیتونه لري، قوانین ورته ځینې مشخص لارښوونې کوي چې باید په هغې باندې عمل وکړي. نو زه تر زیاته کچې پورې په دې عقیده یم چې رسنۍ به دغه قوانینو ته غاړه ږدي او که چیرې مثلا کینر دي د رسنۍ کمیسیون دا توان او قدرت لري چې په دې رسنۍ باندې هغه د قوانینو پر وړاندې ورسره چل چل.
نور صاحب، د رسنۍ کمیسیون ممکن په افغانستان کې دننه پر رسنۍ باندې قوانین تطبیق کړي. هغه رسنۍ چې له افغانستان بهر د لکه ازادي راډیو او یو شمېر نور رسنۍ هغه لپاره ځانګړې کړنلارې شته چې څه تعزیرات په پیوزه کوي؟
د ازادي راډیو د افغانستان لپاره نشرات کوي، نو دوی همیشه د ملي پروسو سره همغږي دي، همکار دي او ترجیحات کښې پورې همیشه دوی د افغانانو لپاره اطلاع رسنی کړي ده او په دې برخه کې زموږ سره د دوی ملاتړ همیشه شتون درلودلی ده. دوی همیشه هغه اخلاقي موارد چې البته په یو ټولنه کې ضروري ده او دوی په ځینو مواردو کې الزام هم نه لري چې هغه عملي کړي، ول دوی هغه ته غاړه ایښې ده او په دې برخه کې همکاري کړې ده او مونږ د همکارۍ په هیله یو چې په دې ملي پروسه کې به هم دوی همکاري وکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نورو چې د انتخاباتو د کمپاین د ختمېدو او د غراز د هغو کاندیدانو او یا د کاندیدانو د پلوانو د سرغړونو په باب چې کچیرته په راتلونکو دوه ورځو کې بیا هم خپل هڅې دوام ورکړي او انتخاباتي کمپاین وکړي هغوی ته به د قانون پر اساس سزا سوي. په دې اړه ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
جناقال کوزی د نړۍ مطبوعات لستی او د افغانستان د تازه تحولاتو او لوی پیښو په بابه د ځینو مقالو مهمه برخه دراوروي.
امریکا چا فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د انتخاباتو او د کابل او اسلام آباد د ریکو پړه یو اوغو تحلیلي مضمون خبر کړي او په یو برخه کې راغلي له هر افغان سره چې خبري وکړي د خبره به ووري چې څنګه پاکستان په خپل یو کوچني ګاونډي هیواد کې نیابتي جګړې پر مخ وړي، څنګه هغو نرمیدونکو پښتنو ته انتظار باسي چې قدرت ته ورسیږي او هغوی ته د مستقلو سیاستوالو په سترګه نه بلکې د افزارو په سترګه ګوري او دغه راز په افغانستان کې د هند نفوذ د له منځه وړلو هلې ځلې کوي. فارن پالیسی لیکي په پا پاکستان باندې د افغانانو د انتقادونه تر ډیره حده مشروع او پر ځای دي او دا ځکه چې په تیرو څو کلونو کې اسلام آباد په افغانستان کې نسبتا عصري او ډیپلوماتیکي ستراتیژي پر مخ وړې ده. د ورسپونې په باور پاکستان د یو منظم کمپاین پر اساس د ډیپلوماسۍ او پوځي دواړو لارو هڅه کړې چې له افغانستان سره سرحدي لانجې او شخړې راکمې کړي. فارن پالیسی زیاتوي خبرې آسانې خو عمل ګران دي. زیات شمېر افغانان د پاکستان په خبرو باور نه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن په کرخي لکلونو کلونو راهیسې لانجه روانه ده. افغانان د پاکستان په حکومت تور لګوي چې له وسلوالو ډلو سره تړاو لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي زیاته ده. افغان حکومت د کابل په سرینا هوټل وروستۍ وژونکې حمله هم د پاکستان د استخباراتي کړیو کاروباله. خو د پاکستان نرمو او چرمو خبرو دومره څه کړي چې د اسلام آباد او کابل اړیکې د مطلق بندېدو پر ځای د خرابېدو په حال کې پاتې شي. فارن پالیسی خبرونه لیکي پاکستانی مشران د نور خلکو په څیر د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه نه پوهیږي چې څوک به وخت رسیږي او د انتظار پالیسی مخته کړی ده. اسلام آباد له کابل سره شخړې تر کنټرول لاندې راوستي او په عین حال کې په پټه له خپلو با اعتبار ملاتړو سیاستوالو او هغو کسانو سره چې په افغانستان کې د دوی نیابتي هدفونه پر مخ بوزي د اوږدې مودې اړیکې ټینګوي. د ورسپاڼې په باور د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د پالیسۍ بدلون به د انتخاباتو له نتیجو وروسته څرګند شي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو بل مضمون هم خپور کړی او سرلیک یې ده هند له 2014 کال وروسته په افغانستان کې بل پلان ته هم اړتیا لري. خبرونه لیکي هند په قندهار کې د زراعتي ساينس او ټکنالوژي یو ملي پوهنتون جوړ کړ او هدف یې د سیمه ایزو خلکو د اقتصادي ظرفیتونو لوړول دي. خو دا پوهنتون په هغه ځای کې جوړ شوی چې د 1990 لسیزې په کلونو کې هلته اسامه ابن لادن ژوند کاوه. د هند هدف دا دی چې د افغانستان په جنوبي او ختیځو سیمو کې له پښتنو سره اړیکې ټینګ کړي. خبرونه لیکي له 2001 کال روستا د هند هدف په افغانستان کې داو چې تروریزم لمنځه لاړ شي او افراطی ډلې واک تر لاسه نکړي او په دې توګه هند ته د هغوی د نفوذ د پراختیا مخه ونیول شي. د هند په باور یو باثباته قوي او ډیموکراتیک افغانستان به د خطرونو لمنځه یوسي. هند په اوږدې مودې کې افغانستان له مرکزی آسیا سره د انرژي او سوداګرۍ په برخو کې یو پل بولي او دغه مقصد لپاره هند له افغانستان سره خپل مرستې زیاتوي په امنیتي چارو او د دې هیواد له سیمه ایزو مشرانو او قومي جوړښتونو سره ځان نږدې کوي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستان سره د هند روانې مرستې او اړیکې باید پراخ شي تر څو په دې هیواد کې د حکومت لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي. د هند روانې پالیسۍ د یو ښه او نرم حالت خو او عادلانه انتخاباتو په آرامۍ سره د قدرت د ډیموکراتیک انتقال او داسې حالت لپاره پلان شوی چې افغان امنیتي ځواکونه به قدرت ته د افراطیانو د رسیدو مخه نیسي. د خبرونې د مضمون لیکوال لیکي په نوې ډیلي کې د بهرنیو شورا د وزارت جګپوړو حکومتي چارواکو ورته ویلي چې افغانستان د دوی د ګټو په دوهم لومړیتوب کې دی او دې هیواد ته د مرستو هر ډول زیاتول به بې ځایه کار وي. د لیکوال په باور د نوې ډیلي دا ډول پالیسي به په افغانستان کې د هند د حیاتي ګټو د ساتلو لپاره کافی نوی.
د 1993 کال انتخابات
په افغانستان کې د واک سولیز انتقال. د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکو وایي د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره په سیمو کې تازه دمه وسلوال زیات شوي او د دوی لارې تړلې دي. د نورستان والی بیا وایي چې دفاع وزارت او نورو مسؤلانو سره د یادو ستونزې د هواري په خاطر خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. لسیمه پیروح الله انوري رپورټ لري.
د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو دواب منډول او نورګرام اوسیدونکو وایي چې د ټاکنو را نږدې کېدو سره یې په سیمه کې نوي وسلوال طالبان را پیدا شوي او ځای په ځای یې پاټکونه جوړ کړي او خلک تلاشي کوي.
دره دی لکه کولتان دره دی هغه نه پاپلو پښګر او شام دی هغه کې هم طالبان ناز دي هغه کې مشکلات زیات شي دي زمانه باندې هم زیاده ورته شول هغه مشکلات دا نورګلام ورته هم باندې
دوی وای ک حالات همداسي دوام وکړي نو امکان لري چې په یادو درې ولسوالیو کې بالکل ټاکنه تر سره نشي.
خبرات تر سره کیږي په دې کې چې طالبان ملګري دي دوه ولسوالۍ اځه کاږي ورنام ته مشوري
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو ته وویل چې د نورستان د امنیتی ستونزو د هواری په خاطر اړوندو امنیتی ارګانونو سره اړیکې نیولي او ترې غوښتي چې باید په یادو ولسوالیو کې پوځي عملیات ترسره کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دا مشکلات هم مسلسل د امنیتي ارګانونو سره شریکي کړي دي او انشاءالله مونږ پرې تم یو چې امنیتي ارګانونه خاص د وزارت دفاع د مورید کې مونږ سره همکاري کوي. دعا به وو د نورګرام په منځ کې چې کله لارې دوته د دولت مخالفي او لارې کې شکایت او ستونزې جوړې کړې دي پر دغه ساحاتو کې عملیات وکړي. او
والی وای د نورستان مرکز پارون واما وایګل کامدیش برګی مټال او نورګرام ته د ټاکنو اړین مواد د حواله لارې رسیدلی او دوی هڅه کوي چې دغه مواد دواب ته هم ورسوي. نورستان د هیواد په ختیس کې غرانې او لری پروت ولایت دی چې اکثره سیمې له یو بل څخه جلا دي او تر اوسه افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې هلته سرکونه ورغوي او د نورستانیانو په وړاندې پرتی ستونزې هواری کړي.
افغانستان تا چند روز محدود دیگر
نننی بحث مو په افغانستان کې د انتخابات
مراکز بسته و مراکز هسته که تامین امنیت صورت
باور مایی است که شاید صدمه بزرگ به اشتراک مردم وارد نخواهد کرد.
هر کاندید به انتخاباتو که در شفافیت خبره کنید.
شفافیت در انتخابات همیشه تر سوال لانده.
نخبگانی سیاسی در کشور انوز روی محورهای کوچک
بدی مخلوط شوی برگو بندی چه او کم کوی
با هم برنامه مشترک میان شبکه جهانی آریانا و رادیو آزادی
پنجشنبه د مازیګر 4 بجې له آزادۍ رادیو نه.
تاسو زموږ غږله آزادۍ رادیو اورئ. په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا په هیواد کې یو شمېر بهرني شرکتونو ته خبرداری ورکوي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې خپله مالیه افغان حکومت ته وسپاري. د دې ادارې مشر وفی الله افتخار پرون یو خبری کانفرنس ته ویل څو لویو بهرنیو شرکتونو له څو کلونو راهیسې د افغانستان دولت ته مالیه نه ده ورکړې. نور حال د مرزی احمد صاحب رپورټ کې ورو.
ایسا یا په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې هغو 1500 بهرنۍ شرکتونو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د تیرو څو کلونو رئیس د افغانستان دولت مالیه نه ده ورکړې. د ایسا ادارې رئیس وفی الله افتخار وایي چې په دې موده کې د شرکتونو مالیه ورنکړه نو د فعالیت جوازونه به ترې واخیستل شي. هغه زیاته کړه چې یوازې سپریم شرکت 4 میلیارد افغانۍ مالیه پور وړی دی. افتخار د ګلوبل په نوم د یو بل شرکت یادونه هم وکړه چې نه یوازې مالیه نه ده ورکړې بلکې په غیر قانوني فعالیتونو کې هم تورن دی.
برای ما رسمن روان کړه چې شرکت ها سالهای سال با
د مالی وزارت مخترسمن مکتوب را لګلی چې یو شمېر شرکتونو له کلونو راهیسې مالیه نه ده ورکړی چې په هغوی کې دوه لوی شرکتونه په نوم د سپریم او ګلوبل دي. سپریم شرکت باندې 4 میلیارد افغانۍ مالیه راغلې. همداراز ګلوبل شرکت نه یوازې دا چې د مالیه نه ورکولو ستونزې لري، بلکې د دغه شرکت په اړه موږ د امنیت شورا، د کورنیو چارو وزارت او امنیتي ارګانونو ته رسما مکتوبونه لیږلي چې په غیر قانوني فعالیتونو کې لاس لري.
خو ښاغلي افتخار دا څرګنده نه کړه چې ګلوبل شرکت په کومو غیر قانوني کړنو کې لاس لري. نوموړی زیاتوي اکثره دغه بهرني شرکتونه په افغانستان کې د خدماتو په برخه کې فعالیت کوي. له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې مشر په افغانستان کې د دې شرکتونو موجودیت د هیواد اقتصادي ودې لپاره ګټور نه بولي او وایي چې د بهرنیو شرکتونو اکثره کارکوونکي بهرنیان دي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د سپریم او ګلوبل شرکتونو نظر هم واخلو، خو له مسؤلینو سره مو اړیکه ټینګه نه شوه. همداراز ایسای درې له امنیتي ارګانونو وغوښتل هغو بهرنیو ته له هیواده د وتو اجازه ورنکړي چې مالیه یې نه ده ورکړې. د ادارې همداراز هغو پانګوالو ته هم یو میاشت وخت ورکړ چې د کابل د پلوچرخي په صنعتي پارک کې د صنعتي کارونو په هدف ځمکې اخیستي، خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی.
د دې کې شک نشته چې زموږ د مځکو په برخه کې ډېر مشکلات لرو. موږ دغه 250 شرکت یا نمرات هم چې انتخاب کړي دي، په دې کې تنها 6 خاصو قوالې شرعي قوالې ترلاسه کړي او نور خپل شرعي قوالې تر اوسه پورې هم نه دي ترلاسه کړي. صنعتي خارګوټی دی، دلته باید صنعتي فعالیت ولري. هغو ته موږ هم بیا یو میاشت وخت ورکړه. تاسو له طریقه موږ ورته مهلت ورکوو، ځکه چې بیا وایو موږ ته مکتوب نه دی راغلی، چا موږ ته ویلي نه دي. په لهذا موږ هرې لارې نه دوی سره مراجعه کړې ده چې تاسو باید صنعتي فعالیت ولرئ.
له پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي ځینې داسې شرکتونه شته چې د کار جواز لري خو د فعالیت درکې نشته. د دې ادارې د معلوماتو له مخې 30,000 کورني او بهرني شرکتونه د کار جواز لري چې 10,000 غیر فعال دي. ایسا اداره وایي د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې 30,000 هغه شرکتونه د دې ادارې له ډیټابیس څخه ایستلي چې د 100 کلونو رئیس د کار جواز لري خو فعالیت نه کوي.
د حمل د 14مې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 FM 100.5. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې روسیې سره د ناټو د پوځي او ملکي همکاریو د ځنډولو پریکړه وکړه. خو د ناټو سره منشي وایي چې له مسکو سره د اختلافاتو سره سره به هیله ده چې د افغانستان په اړه له روسیې سره همکاري دوام وکړي. نوریا سنوري چې بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه له نږدې څارلې په دې اړه رپورټ لري.
د ناتو سرمنشي وایي په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په خاطر دا سازمان له دې هېواد سره ټول همکاري ځنډوي، خو هیله څرګنده کړه چې د افغانستان په اړه دوه اړخیزه همکاري دوام وکړي. اندرس فوګراسموسن دا څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. راسموسن وویل د افغانستان په ګډون په ځینو برخو کې به د ناتو او روسیې ترمنځ همکاري دوام وکړي.
آی وډ ایکسپیکټ د کاونټر نارکوټکس پروجیکټ
زه تمه کوم چې د ناتو او روسیې ترمنځ د مخدره موادو ضد پروژې په افغانستان کې دوام وکړي. په دې پروژو کې له روسیې پرته نور هېوادونه هم داخل دي. فکر کوم چې زموږ د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د پیاوړو هڅو په دوام کې د روسیې قوي ګټې هم نغښتي دي. زه دغه راز تمه کوم چې د افغانستان په اړه زموږ د ځواکونو د ترانزیت موافقه او هم د هلیکپټرو پروژې موږ د ناتو روسیې د یورو اتلانتیک د شراکت شورا او د سولې د شراکت په چوکاټونو کې له روسیې سره ټولو پوځي او ملکي همکاري ځنډوو. په عین حال کې موږ د خبرو لپاره ډیپلوماتیک چینلونه خلاص دي. موږ د ناتو روسیې د شورا په چوکاټ کې د سفیرانو او وزیرانو په کتنه غونډه ته تیار یو. د ناتو سرمنشي د روسیې وروستي اقدامات د اروپا د امنیت لپاره ګواښ وبلل او وویل چې ناتو د روسیې په وړاندې د اقداماتو په ترڅ کې په ختیځ اروپا کې پوځي اقدامات زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د بروکسل په غونډه کې ګډون کړی و، د روسیې د اعلان چې له اوکراین سره په پوله یو شمېر ځواکونه په شا کړي هرکلی وکړ، خو وویل چې په پوله د ځای په ځای شویو ځواکونو شمېر ته په پام سره دا یو کوچنی اقدام دی. کیری وویل اوس پوښتنه دا ده چې آیا کولی شو د دغه اقدام په اساس وړاندې لاړ شو. د اوکران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اندری دشیتس چې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و، کریمیا د اوکراین د خاورې یوه برخه وبلله او ویې ویل چې هېواد به د دغې سیمې د جلا کېدو او پر خپلې خاورې د ورګډېدو په خاطر روسیه نړیوالو محکمو ته وړاندې کړي.
د
کریمیا سیمه موږ د اوکراین یوه برخه بولو او په پام کې لرو چې د روسیې په وړاندې او په کریمیا کې د دې هېواد د اقداماتو په اړه قانوني دوسیه نړیوالو محکمو ته وړاندې کړو. موږ په دې باور یو چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به وکولی شو چې کریمیا بېرته اوکراین ته راوګرځوو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هېواد یې له ناتو د غړیتوب غوښتنه نه کوي، بلکې د موجوده شراکت په چوکاټ کې د ایډیالوګ د پیاوړي کېدو پر سر خبرې کوي.
اته نیمې بجې شوې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره مبارزه نن پای ته رسیږي. سبا او بل سبا کاندیدان له قانون سره سم حق نه لري چې غونډې جوړې کړي او یا هم نور انتخاباتي هڅې وکړي. د ناتو عمومي منشي د دې سربېره چې پرون په پوځي او ملکي برخو کې له روسیې سره د همکاریو د ځنډېدو اعلان وکړ، وایي چې د افغانستان په برخه کې هیله مند دی چې له مسکو سره همکاري دوام ولري. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان خبر ورکوي چې د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي پوځي نه دی وشل شوی. دا د 2001 میلادي کال د جنوري له میاشتې وروسته لومړی میاشت چې په هغه کې امریکایي ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې اوکراین سره د مرستو او پر روسیې د بندیزونو طرحه تصویب کړه. یوې قوي زلزلې چیلي لړزولې ده. له زلزلې وروسته چارواکو د سونامي خبرداري هم ورکړې ده. او برتانوي چارواکي دا مسئله سیړي چې د اخوان المسلمین ډلې چې د دوی په هیواد کې فعالیت کوي له تروریستانو سره کوم ارتباط لري او که څنګه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د اپریل میاشتې لومړۍ ورځ د نړۍ خلک له ډیرو پخوا زمانو راهیسې په دې ورځ چې پرون وه له خپلو دوستانو یا کورنیو سره د ملنډو ټوکو او یا د هغوی د ځورولو لپاره ځینې داسې کارونه کوي چې د تمې خلاف وي. د ټولنیزو رسنیو لکه ټویټر او فیسبوک په مرسته دغه دود اوس افغانستان ته هم رسیدلی. د اپریل لومړۍ ورځ ته ولې اپریل فول یا د اپریل ټوکه وایي؟ سالم احمد صالح مو خبروي.
شایي بده به نه وي په دې وپوهیږو چې د اپریل لومړۍ ورځې ته ولې او له کومه راهیسې اپریل فول ویل کیږي. له بده مرغه د دې لپاره د دقیق ځواب پیدا کول شایي ډیر سخت وي، ځکه لږ تر لږه د څو پیړیو مخکې خبره ده. د اپریل ټوکا یا د اپریل فول ورځ د مختلفو هیوادونو خلکو د خپلو انګیرونو پر اساس د خپلو کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې له متفاوتو پیښو سره تړلې ده. د یو شمېر انګلیسانو په باور د دې ورځې تاریخي ریښې د 14مې پېړۍ په پیل کې د کانتربوري افسانو ته رسیږي. دغه افسانې د جفري چاوسر په نوم له یو بریتانوي لیکواله پاتې دي چې د انګلستان د ادبیاتو پلار هم ګڼل کیږي. په دغو افسانو کې د اپریل لومړۍ ورځ د انګلستان د پاچا دویم ریچارد له واده سره تړل شوې ده. دویم ریچارد د 14مې میلادي پېړۍ په وروستیو کې د انګلستان پاچا و. دی د لسو کلونو و چې پلار او اکاګانې یو په بل پسې مړه شول او د پاچاهۍ تاج ور په سر شو. دویم ریچارد بیا د خپل قلمرو د پراخولو او د سیمې له قدرتمنو پاچایانو سره د اړیکو د شکولو په خاطر د فرانسې د پاچا پنځم چارلز له وکلنی لور ایزابل سره واده وکړ. د کانتربوري په افسانو کې ویل شوی چې د دویم ریچارد او کوچنی شهزادګۍ ایزابل واده د مارچ د میاشتې په 22مه سوی، خو حقیقت دا ده چې په کلیزه کې د مارچ 22مه نیټه نسته. د مارچ میاشت یو 1.5 ورځې لري او 22مه ورځ د اپریل لومړۍ نیټه ګڼل کیږي. په دې برخه کې د فرانسې خلک بل ډول باور لري. د فرانسې خلکو په خوا د دود له مخې نوی کال د مارچ د میاشتې په پای کې لمانځه. په 14مه میلادي پیړۍ کې د فرانسې یو پاچا نهم چارلز حکم وکړ چې د فرانسې خلک دې تر دې وروسته نوی کال د جنوري په لومړۍ ورځ ولمانځي. خو د پاچا تر دې حکم کلونه کلونه وروسته هم یو شمېر داسې فرانسویان و چې نوی کال به یې د مارچ د میاشتې په پای کې لمانځه. نورو خلکو به دوی ته د سادهګانو خطاب کاوه او له هغې زمانې په خپل باور د دې سادهګانو د نوي کال ورځ چې د اپریل لومړۍ ده د ټوکو لپاره غوره کړه. هالنډ د 14مې پېړۍ په نیمایي کې له هسپانوي عسکرو سره تر سختې جګړې وروسته د دنبریل ښار ونیوه هالنډي عسکرو د اپریل په لومړۍ نیټه د اسپانیا په وړاندې خپل بری اعلان کړ او دغه ورځ یې د ماتې خوړلو د ماتو ګډو هسپانوي عسکرو په اړه د ملنډو په نوم کړه. داسې هم ویل کېږي چې د روم یو امپراتور کنستنټاین یو وخت یو سړی د اپریل په لومړۍ د روم د امپراتورۍ پر تخت کښېناوه او هغه ته یې د امپراتور خطاب وکړ. دغه کار د ټوکو له مخې یوازې د یوې ورځې لپاره و او هغه سړی د اپریل فول امپراتور نومول شوی و.
The Lobo Le Maidana.
Mitch Azad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
دلوی بخونکو خدای په نامه د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. په روان پروګرام کې به د اونۍ په مهمو سپورتي خبرونو سربیره د افغانستان د ورزشي فدراسیونونو د هماهنګي شورا د یو غړي خبري واوري چې دغه شورا د څه اهدافو لپاره جوړه شوې ده. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
له قرغزستان سره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لوبي لپاره د شامل لوبغاړو نمونه اعلان شول. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول ازادي رادیو ټول په دې لیست کې دروش افغان لوبغاړو ته ځای ورکول شوی چې له بیلابیلو هیوادونو به د لوبي د ترسره کولو لپاره دوبۍ ته ځي. دا لوبه د افغانستان په قربتو په عربي متحده اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د والیبال د انجونو ملي ټیم د ګرجستان ټیم ته لماتي ورکول ورسته بیرته هیواته راغی. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس په پولیسي ازادي رادیو ټول د والیبال ملي لوبغاړي د یو لړ سیالي لپاره هینت تلیبي چې له درې لوبونه یو د ګرجستان په وړاندې وګټله. د شاغلی په پولیسي په خبره د دې سفر هدف تمريني سیالي کې برخه اخیستنه او د دې لوبي پرمختګ وو. د افغانستان د ځوانانو باسکټبال سیالۍ د ملي امنیت د ټیم په اتلولۍ پایته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو امیر رامین سالیک ازادي رادیو ټول د سیالۍ د کابل او اتو نور ولایتونو ترمنځ وسپې چې په نتیجه کې کابل ځوانان له ملي امنیت ماتو خوړه او د هرات درخشان ټیم هم درې مقام خپل کړ. د دې سیالیو د اخلاق جام د کندهار ولایت معرف ټیم ته ورکړل شو او احمد الفت هم د ټورنمنټ غوره لوبغاړی انتخاب شو. او په نړیوالو فوټبالو کې همدا چې ریال مادرید ریال والکانو لمات سره مخ کړ. د لا لیگا په فوټبال سیالیو کې ریال مادرید چې د جدول لومړی ټیم دی د خپل سرسخت سیال بارسلونا په وړاندې د تیر اونۍ لمات ورسته له ریال والکانو سره د رواني اونۍ لوبي نتیجه 15-0 په خپل ګټه ختمه کړه. په دې لوبه کې کریستیانو رونالدو یو ځل، ګریډ بیل دوه ځل، کاراوایا او موراتا هم یو ګول ووهه.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام د میل مپلور د افغانستان د ورزشي فدراسیونونو د هماهنګۍ د شورا غړی آریان خیبر ستړي مشه په خیر راغلی.
کورمدان خیر سیمنونه.
خغلی خیبر، د ورزشي فدراسیونونو د هماهنګۍ شورا د کوم اهداف لپاره جوړه شوې ده؟
د لوی بخنه خدای په نامه تاسو خبرې چې د افغانستان ورزش سیاسي اړخ ځانته غوړه کړی دی او سیاسي لوبه په ورزش باندې روانه ده. دغه د مخنیوي په خاطر باندې چې ورزش سیاسي نشي د افغانستان فدراسیونونو یو شورا جوړه کړې ده. افغانستان د ورزشي فدراسیون د همغږي شورا په دې شورا کې اکثریت هغه فدراسیونونه چې هدا اقل مستقل وو د اولمپیک د ملي کمیټې د ترولکې لاندې نو هغه راټول شوی دی او د مشخص اهداف په خاطر باندې کار کوي.
دغه هدفونه که مشخص کړي چې کوم کوم هدفونه دي او لوبغاړو ته څه ګټه ده؟
موږ هم دا اساسي هدف دغه چې د افغانستان ورزش د سیاسي لوبنه راوباسو او هغه لوړپوري دولتي چارواکي چې د افغانستان په ورزش کې لاسوهنه کوي د هغه دغه لاسوهنه بندي کوي او د افغانستان د ورزش د ودې پراختیا او پرمختګ لاره سمکړو. نو په دغه اساس باندې دغه شورا جوړه شوله او زموږ یوازینی خواست او اصلي هدف هم دغه دی چې د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د اولمپیک د ملي کمیټې په کمیټه کې د رهبرۍ په سطح باندې موږ تغیرات راولو، ورزش وکولای شو، د سیاسي لوبنه راوباسو او دغه د ورزش رهبرۍ د ورزش مدیریت باید خپل ورزشکارانو ته وسپارل شي.
افغان حکومت په دغه شورا کې د شورا په جوړولو کې له تاسو سره کومه همکاري کړې ده او یا خپل نظر څرګند کړی دی شورا په اړه باندې څنګه؟
اکثریت قطعي هغه د لوړ دولتي چارواکي چې هدا اقل غوړي چې د افغانستان ورزش واده وکړي، پرختیا وکړي او ورزش د ورزشکارانو ته وسپارل شي زموږ سره همغږي دي. خو په خوشنۍ سره چې تاسو وینئ چې د افغانستان دولت لکه سهامي شرکت دغه څه دی په ټولو ادارو کې چې هر چارواکی یو نماینده خپل نفر لري، نو د اولمپیک په ملي کمیټه کې د بدني روزنې او سپورت په اداره کې هم هغه څه دغه پروسه پلی شوې ده. نو غواړو چې د افغانستان ورزش د تنظیمي حالت نه راوباسو او ورزشکاران وکولای شي چې د ورزش مدیریت په لاس واخلي او د ورزش پراختیا او پرمختګ ته کار وکړي.
کوم خاص پلانونه لري؟
اوس مهال زموږ اصلي نهایي هدف هم دغه دی چې د اولمپیک د ملي کمیټې منصوب شوی رئیس چې د ښاغلي حامد کرزي له خوا نه بیدونه چې ورزشکاران سره مشوره واخیستل شي، ورزشکاران سره همغږي وشي، دای ټاکل شوی دی د ښاغلي کرام الدین کرام لری کېدل غواړو. نو وروسته د ورزش د پرمختګ په خاطر باندې موډر پلانونه لري چې په وخت کې به سرګند کړو.
په دغه شورا کې څو فدراسیونونه له تاسو سره یوځای شوي دي؟
درته اکثریت فدراسیونونه دي، هغه فدراسیونونه چې حداقل د ښاغلي کرام الدین کرام دی ولکنه راوتلي فدراسیونونه لکه تکواندو ده، سکی ده، کاراته ده، بوکس دی، آبازی ده، هاکی ده، اسب سواری ده، پینګ پانګ دی، رګبی ده، تیرو کمان دی، کوهنوردی ده، کبدی ده او همدارنګه تکواندو آی ټی ټی اف دی.
له مستقیم جریان سره ځینې مخالف ادارې چې رامنځتکی یاغوی حتما وړاندیزونه لري. تاسو وړاندیزونه څه دي؟
زموږ همدا اساسي وړاندیزم دغه چې افغانستان ورزش باید سیاسي د سیاسي کېدو لارې راوګرځو، ورزش سیاسي شوی دی او مشخص تنظیمونه د افغانستان په ورزش باندې حکومت کوي. نو دا به خبره وي چې ورزش د ورزش مدیریت ورزشکارانو ته وسپارل شي او ورزشکاران وکولای شي د ورزش د ودې پراختیا او پرمختګ په خاطر باندې کار وکړي. تاسو خبره چې د ښاغلي کرام الدین کرام ورزشکار نه دی او اصلا هغه فکر کړم چې کافي سواد هم نه لري. نو د ورزش مدیریت د استرګواخ سره مخ شوی دی. اوس تاسو خبره چې د افغانستان ټول ورزش فقط په ګول او په توپ کې خلاصه شوی دی. موږ غواړو چې دغه ورزش ته وده ورکړو، د ورزش د توپ او د ګول دی ولکنه راوباسو. او بل خبره مهمه خبره ده چې تاسو خبره چې ښاغلي کرام الدین کرام د څو کلر په دې خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشرتوب په غاړه لري او دغه مشرتوب د زور په واسطه د کلاشنکوف د خلنه لاسته راوړی دی. موږ په اول قدم کې دا غواړو چې د بدري روزن سپورت او د اولمپیک د ملي کمیټې د رهبرۍ نه لري شي او وروسته بیا د فوټبال په فدراسیون کې مشروع انتخابات ترسره شي.
ښاغلی آریان، د تاسو د شورا د پرانیستلو لپاره آیا تاسو لو نړیوالو فدراسیونونو سره، کنفدراسیونونو سره یا شوراګانو سره تاسو خبرې کړي که څنګه؟
موږ د آسیایي د اولمپیک شورا سره، د آسیا د کنفدراسیون سره او د جهانی اولمپیک سره اړیکې ټینګې کړي دي. هغه ته میولونه لیکلي دي. هغه د دغه شورا د تاسیس په اساس باندې چې دغه شورا مې ترغله ډېر خوشحاله دي او دوی هم غوښتل کې د افغانستان په د ورزش په مدیریت کې په نهایي توګه د کرام الدین کریم معاونین او مشاورینو د لری کېدلو او د انتخاباتو په اساس د نوي مدیریت د رامنځته کېدلو غوښتل کې دي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، د افغانستان د ورزشي فدراسیونونو د هماهنګي شورا د غړي آریان خیبر خبرې مو اوریدې. د ښاغلي آریان د خبرو په اړه مو د اولمپیک ملي کمیټې خبرګون هم وپوښت چې په جواب کې د دې کمیټې د نشراتو امیر رامین سالک داسې وویل:
ورزشی را که شما رو یاد کردین اصلا ریاست کمیته ملی المپیک افغانستانی نه را به رسمیت نمیشناسند.
د ورزشی فدراسیونونو د هماهنګي شورا چې تاسو یاد کړه اصلا د المپیک کمیټه یې په رسمیت نه پیژني. د دې شورا غړي کوم کسان دي چې د جنو فدراسیونونو ټیټ رتبه مامورین دي او کزین رئیسان هم ورسره وي؟ هغه څوک دي چې سمو د مخ کې د فدراسیونونو د څوکیو په انتخاباتو کې ریاستونو له لاس ورکړل. دوی هغه کسان دي چې خپل غیر قانوني کارونه کړي او د فدراسیونونو انتخابات نه دي کړي، اختلاس یې کړی او دوسیه د چرنې په حال کې دي. زه غواړم یو څه ووایم. دوی چې په ورزشي بګرانو پسې ګرځي، نو دا باید واوري چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر هغه څوک دی چې د فوټبال ملي ټیم یې د جنوبي اسیا اتلولۍ ته ورسو. هغه څوک دی چې کارونه یې د ستاینې وړ دي. د دغو خلکو ادعاوې د دې لپاره د نه منلو وړ دي چې بې ځایه دي. له کرام الدین کرام نه کوم یو ښه ورزشي بګراوند لري؟
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې یو موزه سفي ولاستنګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې یو ځل بیا ستاسو له غنو ټلیفوني پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې یو. د پروګرام په پیل کې اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې لنی ولسمشر څخه هیله کړې چې یو عادل حکومت جوړ کړي، د اداري فساد مخه دې ونیسي او د قانون د ماتونکو په وړاندې دي جدي اقدامات وکړي. ورپسې د ملي اردو د ستونزو په اړه هم ستاسو پیغامونه خبرو. د ازادي او اوردونکو پروگرام پیلو په پیل کې له اوردونکو څخه اوري چې لنیو ولسمشر څخه خپلې غوښتنې مطرح کوي دغه پیغامونه به سره واورو
زه محمد مسلم د کندهار ولایت پر استاسو په تماس کې ما غوښتنه ده د کله چې د نوي انتخابات کیږي او موږ د دې په اړه داسې فکر کوو چې باید دا شفاف او عادلانه وشي او داسې نه وي لکه تېر وارې چې کم انتخابات و چې درغلي او نورې داسې ګډوډي پکې کې باید شفاف او صاف وشي او د ټولو افغانانو دپاره یو رڼا راځي
زه خزر من اول د پکتیا ولایت زرګر ولسوالۍ اوسېدونکی نوي ولسمشر ته دا عرض کوم دا خواهش کوم چې داسې یو نظام رامنځته کړي چې د خوار او د غریب غږ پکې واورېدلی شي داسې ته پکې ورک شي رشوت پکې ورک شي فساد پکې ورک شي حق حقدار ته وسپاري او مجرم جیل کې ژوند وکړي چې مجرم نه وي آزاد ژوند وکړي په دغه دغه شوش وختو کې مجرمان آزاد ګرځي بېګناه خلک په جیلو کې لوکې پاتې دي اور پیسے ڈالر نہیں جی سر انوال کا بھی شیئر کر کے اور لیں اس میں سر نہ بیان جدی خواہش کام کہ فرضی سر انوال بیڈ نوی نسل نہ ہوتا کہ نوی نسل یو صد خیتوار اور رسکے کے مخدر دور رسوات خوری خدر رسکے پیچے خوری دار خیتوار دا گیرار و شملار دمر رسوات خوری چھے غریب سریوات نہ ہوتا رسی
افغانستان ټول خلک باید د انتخاباتو کې ګډون وکړي خاص هم د خپلې خوشي کاندید تیاری ورکړي ګرانو هیوادوالو انتخابات او په انتخاباتو کې برخه اخیستل زموږ او ستاسو ملي مسؤلیت دی
خدای نه راولي لکه دا تیر شوی دنیا مقام شو او در روان کل نیک بخت او نیک قال واحد خدای جل جلاله او سخت او در روان نیمی جمهور اسم دا هیت نرزود دا خدای پر لحاظ دا خدای پر لحاظ دا افغانان پر لحاظ دی دا درغلی دا نارواغان دا ظالمان دا توپچالاران دا حکومت او باسی و خلبتنی و شای شفاف ملکی او رسمی او عادل حکومت یوکی و السلام
منصور خاموش احمد دان د لوګر ولایت د اګریډ ولسوالۍ اوسېدل کړي چې زما د ولایتي شورا د کاندیدانو څخه دا غوښتنه ده چې دا تنظیمونه په چې د دوی د صلاحیت پورې اړه لري دوی دا تنظیمونه کوي چې د دوی د وزیرانو له صلاحیت څخه هم جوړیږي بلکې رئیس جمهور له صلاحیت څخه هم جوړیږي دا تنظیمونه کوي یا د دوی ملت خلکو ته د کور کوي یا د دوی په سترګو کې خاوره چي
یو دغه شخص انتخاب کو چې هغه دغه خواره مظلوم ولس اوښکې ورفاتول شي هغه دغه په غم اخته هیواد لپاره خدمت کولی شي هغه باید رښتینولي ولري، بانکي باید افغانیت موجود وي، هغه باید د غریب او خان فرق ونه کړي، باید د هیواد بندرونه په ډېره زیاته پاملرنه وکړي، د هیواد څخه د پردیو لاسونه لرې کړي.
جمهور افغانستان ہر قدر منشی رئیس جمہور کی مبارکی دی قانون نورونه وا خوشاله درات تبا او ودا ورکل شي او بل د برښنا د غاری نه وا زموږ ټول افغانستان د دغه برخ ته کوشش او باندې ټول افغانستان د رڼا مصدر وګرځي.
اوردن کولنی ولسمشر څخه خپل غوښتنې مطرح کولې. اوسم د ملي اردو پر ستونزو د اوردونکو او د ملي اردو د سرتیرو پیغامونه خبرو.
زه اټکم ګرانو افغانانو او حکومت ته زما پیغام ده چې په افغانستان کې باید یوازې او یوازې ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت شتون ولري. نور خصوصي کمپنۍ، امنیتي کمپنۍ، نور امنیتي غیر قانوني ځواکونه لغوه شي. تر څو لړ مثال تر ټولو خطرناک فیخه د سرنا ده. د سرنا ورتل مخالفینو نه ده کړی، بلکې دا مخالفین د امنیتي کمپنۍ د کسان لخوا وستل تنه نه استل شوی دی. د دې کمپنۍ په وسله باندې خلک وژل دي. زه د ملي امنیت له شورا نه په کلکه غوښتنه کوم چې باید په افغانستان کې نور امنیتي کمپنۍ باید جزا ونه لري.
پر افغان خبری کوم، دا خاص له حکومت لرم چې د ملي اردو سره څنګه تکړه کې دی په هر ځای کې امنیت ونیسي. دا خاصه طالبان کوم چې دا د ماکی مکوی دا غیر اسلامی کار دا تاسی وایاس جهاد دا دا جهاد نه دا جهاد دا, دا پیغام له طالبان او افغانان ورونو لرم چې دی دی خپل جکی ودرېږي وختنه دی واچي.
زه سرکار سرباز دو بلی اردو دو ولایت بادغیس دو چاری بالا مرغان خبری کوم. زما دو لرطوری چارواکو نا دا خواست چی دل کنی دو پرواز هم صحیح مقرر ورکی نو دو رسخات مشکل لیو بل منتا پیسی اسمان صورت قرصل کی. و سلام
زه شتنگر دی سروبی کلسوالی نا پاس را دی طالبان نا پا کرخه. امریکایان چی غطا سالو ارکوی یا موتر ارکوی پاکستان تا چی افغانستان دی در غن نلری چی یرا دا موتر دوی کورت نا وقت دی استعمالی کی. نو وزیر دفاع لوی درسیز نزده خواهش لرم چی دوی دی ورو سر قرارداد وکی دی سالو ملی اردو تا خم موتر خا سالو خا تنگونا خا جزونا تنواخلی او هغه سالو سره مونږ ډیر آشنا یو. که د امریکای سالو سره یا د موټر سره مونږ نو آشنا، او د روس سالو سره د موټر سره د جزونو سره مونږ ډیر آشنا یو چې هغه نه دوی موټر جزونه او سالو واخلي او ملي اردو ته ورکړي.
زه حاضر مینوال د پکتیا ولایت د زیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د افغانستان لوړ پوړو رونه خواهش کوم، کرزي صاحب نه خواهش کوم، ملي امنیت رئیس نه خواهش کوم، ملي دفاع وزیر نه خواهش کوم، وزیر صاحب داخله نه خواهش کوم، که چېرته غازي آباد پیښه هم خوښله وای، هرې پیښې بدل یې خسته وای، نو کلینګرار ولایت کې سمره او ځینې چې شیر خپل زم ژوند له لاسه ورکړی، څوک یتیمان شول، کونډې پاتې شوې، او هر خپل بار واري کو کچې تا جواب د کوم ملک چې دا کار کړی دا جواب یې ورکړی په حکومت یې نو په ننګرهار کې به داسې پیښې منځته نه راتلې.
زه یو متقاعد عسکر یم، مګر په اردو کې استاد هم پنځوس کال مستعدي کړی ده. مسلک مې موثق علومي تخنیکي یم، انجینیر د سلای راکټ توغندی یم، هر ډول توغندی کېږي، او په اردو کې مې ډېر خدمت کړی ده. وکان تیر باندې ګران ده. ما د رسولم په خاطر سخت اساسات درلود، ولی دا د هر وګړي د هر هیواد صاحب منصبه او سر دا غرور لري چې د بل مملکت اکثر او هغه قوابل کې کوم بوخت دی. دا یو وخت ده اصلها اردو کا مرال ور کرے اردو کا قوت ور کرے مگر داخلے کے لیے
پاکستان
پریم افغان خبر کن پاکستان میں تاثر علی کنے ولے نماز افغانستان دی پاو زرات دا پیغام دے سی اگر دی ملو دے سربازان دے دند دے گوخا کی چا پور نے پاکستان کی پاکستان فرادی چلے گی دا پاکستان نہ ہوئی سی افغانستان ملو دے پیاوڑی سی بل خبر دا چلے سی یو سو یو کال یو کال ملو دے تلے جے پھیے نہ یو کال ملو دے کے ٹریننگ کالی ملیو دے چننگ دے بیا دے طرح پاکستان تے او سارا سارے بیا کالی ملیو دے طلا دے طالبان طلا طالبان سارے ملیو دے سرو جن دے او تے پاکستان دے کمپین شروع کرے نام افغانائی دے افغانان منے گد تے سٹا چلو کہ افغانستان دے افغانستان دے جا تے کہ ملیو دے مر کے ملیو دے کم مر تے جنت ملا سی تے دل تک دے سی دو غسیان دے افغانستان دے فوزر دا خوانه مشي هغه لري چې هغه ملیو د سربازان د دم لري چې چا پاکستان کې کورونه و سلام
زبردم د کالبک خو دا سره اړیکه نیولې ده کرانه موږ فورمې هغه شې د ملي اردو د سرحدي پولیس لپاره انته لاړو ګرانه موږ فورمې انته تعویل شې لا خبر نه ده موږ هغه شې راپاس موږ ته تل ځنګ دره تقریبا دا دوه میاشتې کیږي او موږ د خواهش لرو د نظام لپاره چې موږ ته زړه زړه یا ځنګ وي یا موږ ته سکرین واپس حواله کی ګرانه ده په ما
نیم شایم د خوست څخه غواړم چې د هغوی اردو یې ملي د افغانستان پازي ځواکونه په خو وسلو سنبال شي آیا تر 200 کالو کې موږ هوایي ځواک نه لرو ولې د چا د کمی دی اجازه نه چې موږ هوایي ځواک جوړ شي ولې دا چې د فوټ د خپل ګوښه شو کې هوایي ځواک جوړ کې که د افغانستان هوایي ځواکونه جوړ نشي په خو وسلو سنبال نشي هیڅ به دغه اردو نشي ریو سربازیم دی اردو ملی نن څلور میاشتې مخته دی کابل څخه خوست ته هغه ټیم ته راغلی چې په خواتري امریکایان وته دي دغه ټیم مشهور په کیمپ سنانا د خدي سرابغ نه ورته ویل کیږي موږ تقریبا یو کانټاکټ پرسنل شپږ سو نفره درته دلته راغلی یو اوس موږ سره څلور سو نفر پاتې دي په دې څلورو میاشتو کې څلور دوه سوه سربازانو خپلې وظیفې پرېښودې دا ولې موږ نه څوک تپوس نه کوي موږ ته یو هیئت نه راځي چې موږ ته ووایي چې تاسو بادشیانو څخ مشکلات لرئ آیا دلته ټول غلې جمع شوي دي ډیزل خرڅېږي هر کیسه چې موږ تراشې خرڅېږي موږ په 24 ساعت کې شپږ ګنټې برق نه لرو دلته کوم ډیزل چې راځي دي چې نیم په نیمه ټول خرڅېږي ټول خرڅوي ولې د زمونږ پښتنې څوک نشته
یو ماشاءالله دا پارا ولایت نه تاسو سره په اړیکه کې یم زمونږ د ملي اردو ماشینو کې دا مشکلات ډیر مننه
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام د غلطه پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په نور پروگرامونو کې خبرو. تر هغه د خدای پامان.